دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي براورو.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووشل شو. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو، او د امریکا نوې ادارې وویل چې له اوکراین سره به په اقتصادي او نظامي برخو کې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف ووشل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د پیښې جزئیات درسره شریکوو. شاهین قلي اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. جسونه هم شاهین قلي اردو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، 40 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې، دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 18 طالبانو ته د مرژوبلې د اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا هوایي حملې د امام صاحب په ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي، چې په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی، خو په پیښه کې د سولې او ازادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 13 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل شي. په بیان کې همداراز په میاشت کې د مرکزی او جنوبي آسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس ته جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. انټونی بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبیا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه، همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه خوندي کړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنګټن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیه خبر ده چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوو ترټبرو متحدانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا وروستۍ نقشه ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ او د مسلکي وړتیاو یقیني کول دي. ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړې پر مهال د آذربایجان کلک ملاتړ وکړ. ترکیه او روسي ځواکونه اوس مهال د آذري او ارمني ځواکونو ترمنځ د شوي اوربند څارنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پام کې ده چې د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړي چې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعلیقي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د میدان وردک یو شمېر ځوانان وایي په دغه ولایت کې د تفریح لپاره هیڅ مناسب ځای نه لري ځکه چې ناامنی دي.
څوک نشته چې دلته راشي سیل لپاره. ټول ته تړل شوي دي کسي پارک هم شته دلته خو تړل شوي دي. مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي ناامنی له وجې ده څه له وجې ده.
په تخار کې د اوبو رسولو یو لوی کانال پیل شوی او ژر به جوړ شي.
پروژه‌ای که کارش آغاز شد پروژه کانال جوی دراز با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب تا. کابل ښار نن بیا د بمی چاودنو شاهد و. په نننیو دریو چاودنو کې چې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ټول تلفات ملکیانو ته رسیدلی دي. د کابل امنیه قمانداني وایي دغه چاودنې د چسپکي ماینونو له کبله شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال جزئیاتو ته غوږ دو چې دقیقا چاودنې په کومو سیمو کې شوي دي او تلفات دې چا ته اوښتي.
کابل ښار کې نن چاودنې په بیلابیلو ځایونو کې شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې لومړۍ چاودنه د دې ښار په دوهمه ناحیه کې د جوشیر په سیمه کې شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه ټپیان شوي دي. خو د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې په دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د لوی ریاست پر موټر باندې شوې ده. دومه چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې چې د هلته څلورمه ناحیې اړوند کېږي دلته شوې ده. په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او د نور هم ټپیان دي. د دغه پیښې کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د مرکزي دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې د دغه دفتر د مرکزي دفتر مشر هم ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. د اذان قیمت چې د دولسي امنیت حوزي اړوند کېږي دلته شوې ده. خو امنیتي بنسټونه د چاودنې د جزئیات په اړه
خاطر پردیس که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. لطفا بیا ادامه ورکړئ خبرو ته.
زه په کابل ښار کې نن د څلورو چاودنو هغه معلومات چې د کورنیو چارو وزارت یا د کابل امنیه قومندانۍ له رسنۍ سره شریک کړي دي. لومړۍ چاودنه د جوشیر په سیمه کې چې دوهمه ناحیه اړوند کېږي دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه هم څلورمه ناحیه کې چې سلیم کاروان سیمه ده دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او څلور نور اوبخې دوه نور هم ټپیان دي. په دغه چاودنه کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې د دغه دفتر د مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. دریمه چاودنه بیا د کابل د ارزان قیمت سیمه چې دولسم امنیتي حوزه اړوند کېږي دلته شوې ده. امنیتي بنسټونه دغه چاودنې د جزئیاتو په اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي شریک کړي. او څلورمه چاودنه هم بیا د کابل د دریمې ناحیې اړوند چې د احمدنګ سیمه کېږي دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. دغه ټولې چاودنې د کابل د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې چسپکي ماینونه وو او ټول ملکی کسان دي چې ټپیان شوي دي. او بل موضوع هم طالبانو هم دغه وروستۍ د چاودنو په اړه غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د جمعیت اسلام مشر چې وژل شوی دا یو غمیزه ده او دا کار زموږ پورې اړه نه لري او دا د هغو کسانو کار دی چې خبریالان او همداراز مدني فعالان په نښه کوي.
مننه کوم چې جزئیات مو راکړل. د وامرودل نن په کابل کې چاودنې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا دویمه پرلپسې ورځ ده چې کابل د چاودنو شاید پاتې کیږي. پرون هم د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هدف ګرځېدلې و چې د ترې روغ وتلی و خو موټر یې په بشپړه توګه تخریب شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د ورستیو سرګندونو په اړه سخت نیوکې کړې دي. د جرګې دا غړي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د لنډمهالي حکومت له طرحې ملاتړ کړی. هغوی ګواښ کړی که ښاغلی رحماني دوی ته د خپلو خبرو په اړه سپیناوی ورنه کړي دوی به یې د ځایناستې په اړه فکر وکړي. خو د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني دغه ادعاوې ردوي او وایي دا خبرې پرون یوازې د هغه پلاوي په اړه چې د سولې د خبرو څار لپاره ټاکل شوی کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني لخوا د لنډمهالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي رحماني پرون د لنډمهالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرنس برگزار کړئ په عنوان رئیس خودخوانده
ښاغلی رحماني ایناست مترسره کړ او په خپل سر میزان د سولې د کمیټې مشر کړ او لنډمهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو څوک یاست چې د مجلس له ادرسه داسې پریکړه کوئ؟ د خلکو د ګټو خلاف پریکړه مه کوئ. خلک له لنډمهالي حکومت څخه ترخه تجربه لري. اوسنی نظام د خلکو د قربانیو په پایله کې ترلاسه شوی. که دا قربانیانې نشي درک ولای نو استعفا ورکړئ.
شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بل غړی عبدالرؤف شپون
خفایم تاسو بل ورځ کمیټه وټاکله باغه کې موږ در سره موافقه وکړه خو کمیټې فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده چې د افغانستان په سرنوشت لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ. د خدای په خاطر د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړه کړه. ښاغلی رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمیر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د سرنګوالي په اړه هم نیوکه وکړي او وی ویل چې د ټولو ولایتونو استادو ته باید یاد کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي او که داسې ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دین وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمهالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا ملاتړ کړی دی.
پرون نه مطبوعاتي کانفرنس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغه کې د لنډمهالي حکومت یادونه شوې ما ته را رسیدلې ده. په داسې حال کې چې هغه طرحه کې د اوسنی نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوې وه ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډېر ستونزې لري چې په اړه باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دې پرې وشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نظام او تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. ښاغلی عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د پانګونې لزیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د سولې دویم پړاو خبرو سره په هیواد کې پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د صنعتي فابریکو جوړول هم زیات شوي او یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د خصوصي سکتور د 1.9 میلیارد افغانیو پانګونې سره 15 نوي فابریکې جوړې شوې دي. نوموړي وویل دغه فابریکې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې جوړې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال 50% تولیدات په کور دننه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د نویو فابریکو په جوړولو سره زرګونو کسانو ته کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په خوست کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت 8 پروژې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو 8 پروژو کې 9 پیازو او 9 د کچالو زیرمتونونه دي. نوموړي وویل له دې لارې به کروندګر وکړای شي چې خپل راټول کړي محصولات په کور دننه خوندي او د اړتیا په صورت کې بازار ته وړاندې کړي. د دغو پروژو ټولیز لګښت 1,380,000 افغانۍ ده چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% نوري برخمن شوي بزګر ورکوي. یادې پروژې د کرنې د محصولاتو مدیریت د بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره د کرنې وزارت لخوا پلې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 780 افغانۍ.
په پام کې ده د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسیون د زنداني مشر الکسی ناوالنی تعقیلي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بندي کېدو دا قضیه سیاسي انګیزه لري. محکمه په داسې حال کې جلسه کوي چې د الکسی د نیول کېدو په اړه په نړیواله سطح غوسه ښول شوې ده. په روسیه کې د تیرو 2 اونیو پر مهال په زرګونو کسان د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په مظاهرو راووتل چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
تمه کیږي د اپوزیسیون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقیف ځایه په انلاین ویډیو کې درڅرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو، له هغې راهیسې په توقیف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړی سوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح سوي غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو 2 اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د تیرو 2 اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا، د هغې نږدې متحدان یعنی بل سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغه ملاتړ غوښتنه کړې چې د مسکو د شاري محکمې مخې ته راټول سي. له دې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاس دولس پک نوی منځنۍ صفه باندې خبرونه کو وربشو. میدان وردک ته حالت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې جګړو د تفریح پارکونه هم تریاخیست او د خلکو لپاره د تفریح هیڅ مناسب ځای نشته. دغه ولایت ولایتي چارواکي بیا ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ویجاړ پارکونه بیرته ورته جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو اوس د روانې جګړې له امله ویجاړ سوي او یا هم تړل سوي دي او سپیرې دوړې پرې باجیږي. نجیب الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی، وایي په دغه ولایت کې پارکونه سته خو جګړو او ناپامیو ویجاړ کړي دي.
پارکونه جوړ سوي دي ځانې او د ځانانو لپاره او مردانه لپاره، څوک نشته چې دلته راسي سیل لپاره او ټول ته تړل سوي دي. کازینه او پارک هم شته دلته خو تړل سوي دي، مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي نامنی لواجه ده څه لواجه ده.
څو کاله مخکې په میدان ښار کې شاوخوا ته پارکونه د ښاروالۍ له لوري جوړ سوي دي چې اوسې ځینې ویجاړ سوي او ځینې نه کارول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې دغه ویجاړ سوي پارکونه بیا ورته ورغوي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد هارون ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت مو غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا تر څه بودیجه تصویب کړي.
په دغه ولایت کې د نورو پارکونو ترڅنګ د ښځو لپاره هم یو ځانګړی پارک شته، خو هغه پارک د کلتوري محدودیتونو له کبله هم داسې تړلی پاتې دی او زیاتې برخې اوس د نړېدو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي محمد شفیق بیا د پارکونو په ساتلو کې عام خلک هم مسؤل بولي.
همدا پارکونه دي، همدا ونې دي، همدا بوټي دي که موږ تاسو ډېره توجه وکړو په ښه رقم باندې وساتو، دا موږ تاسو پاک اکسیجن راکوي، پاکه هوا راته راکوي، نور د موږ تاسو صحت باندې رغنده رول لري، نور د ډېرو مریضیو جلوګیری کوي.
د میدان وردګو ولایت ښارواله ظریفه غفاري دغلته د ځینو پارکونو ویجاړېدل او د ځینو تړل کېده تاییدوي او لامل یې هم نامنی او د شاري فرهنګ نشتوالی یادوي. غفاري ژمنه کوي چې یاد پارکونه به له سره بیا ورغوي او نور پارکونه به هم جوړ کړي.
اوسمهال ښاروال ریاست هڅه کوي چې د نوي پارکونو او نوي مدرن او پرمختللي پارکونو په جوړولو سره او یا هم همدغه پارکونو په بیرته ترمیم او ترتیب سره خلکو ته په دغه برخه کې لازم امکانات برابر.
میدان وردګو ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو راپورونه ترې ورکول کیږي. دغلته په تیرو دولسو سیزو کې د نامنوی له کبله د بیا رغونې چارې پڅې او رودي، او په دې برخه کې چې کوم کارونه سوي هم دي د خلکو او چارواکو د بیغوري او بې پروايي له کبله بیرته لمنځه تللې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په هم ورشو تخار ته. هلته د دولت لخوا د اوبو د یو لوی کانال د جوړېدو کار پیل شوی دی. تمه ده بشپړېدل به د شاوخوا یو ویشت کلیو د اوبو ستونزې هوارې کړي. سیمه ییز خلک هم هغو اوبو ته هیلې لري چې دا کانال به د دوی تر کښتونو ورسوي او هم د کانال ایستلو چاره کې ورته د کار فرصت برابر شي، څو بې روزګاري ختمه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دی جوی دراز په نوم دا کانال نږدې 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایستلو چارې پیل شوي دي. چارواکي وایي د کانال ایستلو په دې چاره کې څه باندې 3000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د تخار د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې پر دغې پروژې 350,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک له لورې ورکول کیږي. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظری وایي چې د دې پروژې کار د 18 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي.
پروژې کې کار شروع شد. پروژې کانال جوی دراز با تطبیق از پروژې 4040 جریب زمین
د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 4000 او 40 جریب کرنیز ځمکې او باغونه او د غراز څه باندې 600 جریب شاړې ځمکې خړوبې شي او دغه ټولې ځمکې به دو فصله شي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي.
چارواکي وایي د تالوخان خار اړوند د ګنجلی بیک په سیمه کې له کلونو راهیسې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو د اوبو نشتوالي له کبله یوازې یو فصل حاصل ترلاسه کوه، خو د دې پروژې په بشپړېدو سره بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې دوه فصله کښت وکړي. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له خلکو سره د خبرو پر مهال وویل
زمینایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن نمیتونستن و بعد از یکی این کلال به بحر بردوست
لحقا همزکو چه کروندر یو فصل حاصل هم نشوی ترلاسه کولی. لده کانال سخا پا گرده با کروندگر لخپل و همزکو دو فصل حاصل ترلاسه کلی. پا دی پروژه که زیاد شمیر خلکو تا دی کار زمین هم برابر شویده. دا پروژه دی خلکو پر جوند او اقتصاد بانده هم مثبت اغیزه کولیشی.
دی سیم خلک چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کروندو کې د اوبو نشتوالي سره مخ دي له دې پروژې خوښ دي. د تالوخان اړوند د ګوروپوس خور د کلي یو اوسیدونکی 40 کلن خیرالله وایي
کارایی که پروژهی که دمیم بسیار خوشحال هستیم ما این همه جبرایی
موج ډیر خوښی چې موج لپاره د اوبو کانال جوړیږي، ځکه په خواز موج کلی ته اوبه نه راتللې او د اوبو د نشټوالي له کبله زموږ ځمکې شاړې وې. اوس خوشحاله یو چې دولت زموږ لپاره د اوبو کانال جوړوي.
د بیا رغونې دې سیمه ییزې پروژې یوازې هغه خلک نه دي هیله مند کړي چې د دې کانال په مټ خپلو کښتونو ته د اوبو د رسېدو په تمه دي، بلکې دمګړۍ د کانال ایستلو چارو سلګونو بیکارو کسانو ته د کار فرصت هم برابر کړی. له دوی څخه یو هم 30 کلن سید اسدالله دی چې په دې پروژه کې کار کوي.
ما تشکر داریم از دولت په خاطر آبادی قوم ملت په خاطر
له دولت څخه مننه کوم چې دلته د خلکو د آبادۍ لپاره کار کوي او دا پروژه یې پیل کړې ده. دلته زما په شان زیات خلکو ته د کار بوختیا هم برابره سوې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې کار د تالوخان د ختیان سیمې څخه پیل او د ګوروپوس خور په کلي کې پای ته رسیږي او په دې واټن کې به 1 کلی د دې کانال له اوبو څخه برخمن شي. تخار په شمال ختیځ زون کې یو کرنیز ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په مالدارۍ او کرنه بوخت دي او د سیمې د ډیرو خلکو ورځنی عواید له همدې درکه دی.
تاسو ل پیغامونو
زمانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي په دسترخوان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې وه. دا پروسه په ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنیو سره مرسته کوله چې کونډې یتیمانان او نورو بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړی ولسوال دغه هر څه ځان ته واړې دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هېڅ نه دي راکړي. زمونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده او غوښتنه چې زمونږ د غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زمونږ هغه واوري او موږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه ده سوې. ممبر ده ووتله. کارټونو نومان مصاب دي. د انجینرانو سره کومک د کابل انجینران چې هغه 260 کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري. ما ژغ د تربلړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفایده کړی دي. غم دی وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام.
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نادلی ولسوالی خطا ستا پیغام پردم که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مستا چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډېر دلته هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او واتس اپ نه کارولای دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دی احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح د مرکزي شورا رئیس محمد عاطف ووژل شو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیښه خندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو خبریالانو سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 15 طالبانو ته د مرژوب لیدا وشتو خبر ورکوي دو سو نه هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوې دي چې د عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد تیمورک همسکران کلیپ شوي دي په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي دي د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت په هوایي حملو کې 13 طالبانو ته د مرژوب لیدا اړولو ادعا کړې ده د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګري سوسډکو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي او د ترکیه او اذربایجان ځواکونو د ارمنستان سره ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ اوس دویمه نیمه پیلو لمړی به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واوري تر هغه وروسته بیا 15 دقیقې اونیز بحث خپور شي
سرخط رسپانې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن له لوري د سولې پروسې ارزولو په هدف کابل ته د پلاوی لیګلو باندې لیکنه کړې ده وړاندې د ولسمشر غنی خبرې هم راخستل شوې چې دی به هم د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې اړه چې څنګه د سولې روانه پروسه سمولی او ښکولی شي ویډیوي خبرې وکړي ولسپانې لیکلي که څه هم روښانه نه ده چې په دغه پلاو کې به څوک راځي خو د ولسمشر له خبرو داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد به پکې وي د لیکوال په وینا که څه هم په دې وروستیو کې له خلیلزاد سره د ولسمشر اړیکې خړې پړې دي او داسې هم ویل کېږي چې سم د وړاندې ولسمشر غنی د هغه لیدو څخه مخ اړولی و خو ټاکل شوی چې خلیلزاد بیا ځلې کابل ته راشي ورځپاڼې د ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې په ټینګار سره ویلي سوله غواړي خو بنسټیزه سوله چې جمهوریت او د افغانانو ګټې پکې خوندي وي هشت صبح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د اروپایي ټولنې هغه څرګندونې راخیستې چې په طالبانو یې ټینګار کړی سو د مدني ټولنې د فعالینو قضایي کارکوونکو د رسنیو د فعالینو دینی شخصیتونو روغتي کارکونکو او ملکی کارکونکو په نخښه کول و دروي اروپای ټولنې د دغه حمله مسول طالبان بللي او ټینګار کړی چې د ډلې د خپل حمله ترڅنګ داسې یو چاپیریال رامنځته کړی چې په هغه کې ترهګر او جنایتکاري ډلې په آزاد ډول فعالیت کوي ورسپانې د غشان لیکلي کسه هم طالبانو د دوهې تړون پر مهال د تاوتریخوالي د کمول شمنې کړې وي خو د سرمقل لیکونکو په خبره اوس د جګړې ډګر له واقعیتونو او روانو حالاتو داسې نخښه چې طالبانو په لوژمنو عمل کړی وي په سرمقاله کې راغلي د اروپای ټولنې او نړیوالو له وروستي درې زخکاري چې نړۍ به نور طالبانو ونه زغمي او د دوی په وړاندې به لا جدي چلند وکړي خو لیکوال دا ټینګار هم کړی چې طالبان بیا هم فرصت لري چې د خلکو نړیوالې ټولنې اعتماد راجلبولو لپاره وژنې بندې او د خبرو میز ته کښېني او هیوا دولتي ورسپانې د طالبانو پر ضد کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده ورسپانې لیکلي په قطر کې د سولې دوهم پړاو له خبرو د طالبانو په څنګ کېدل د سختې اندېښنې وړ ګرځېدلې د لیکوال په وینا د سولې خلاف د جګړې او بریدونو شدت ته په کتو طالبانو ته په ملي او نړیواله کچه د پړې ګوته نیول شوې ده د د ورسپانې په خبره په اصل کې ملت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرې پر ځالو بدل نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان سوله او ناامني پر سیمه او نړۍ نیغ په نیغ اغېز لري. نو د سرمقال لیکونکي په خبره طالبانو ته پکار ده چې د سولې لپاره چمتو شي.
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن میدان وردګو ولایت په بي سودو کې د ورستۍ پیښې مسأله څېړو. د تېرې جمعې په ورځ د بیسودو د لومړۍ حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علیپور چې په قمندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې 100 کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علیپور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قومندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو یو شمېر میلمانه دې خبرونې ته دعوت کړي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک، د غرز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد، او د غرز د علیپور یو ویاند محمد توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دول سوالو او دای مرداد کې څه وشول، څه تیریږي او وساته وضعیت څه ډول دی، په دې اړه به له خپلو میلمنو واورو. همداشي به زموږ تخنیکي همکاري شاره کوي چې زموږ یو میلمه را سره وصل دی، د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هوتک صاحب، د دغه پیښې په اړه زید نقیز راپورونه ورکول کیږي، په دې اړه چې هلته څه پیښ شوي دي او عبدالغني علیپور هلته په سیمه کې څه کوي. د سیمې اوسیدونکي چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی، اکثرا هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي، دی د وسلوالو پاڅونوالو مشر بولي او وایي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی د یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر بولي چې د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولي. هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه ضد و نقیضې څرګندونې کیږي؟
مننه ټول مدن موضوع پاله مونږ سره د لاسنیو په ګرام جوړ کړو. افغانستان خلک دې موضوع له اصليت خبر شي او حقیقتونه نه بوت خو خبر شي چې په دې پیګه کې رامه تسوي. د ولایت امنی قومندان کاغل اعلانات پیدایي تقریبا 3 اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بیسودو ولسوالۍ او همدارنګ د امیرتادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمه ته لاړه. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا و تر و پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په هزارجات سیمو کې امنیتی پلان تدبیر کی چې طالبانو مخه ونیسي، یعنی په هغو جایو کې تاسیسات سره جوړ کړي. بل نور کمبکیانې چې د نظامي بیسو په مخ کې دي یا د امنیتي ځواکونو هغه را پکې. ورسره دویمه موضوع دا وه چې دویمې حصې بیسودو ولسوال دا د علیپور له خوا نه ولسوالۍ تقریبا 2 میاشتې بنده وه، ولسوالۍ ته قلف ور اچول سوی و. د ولسوالۍ ټول امنیتي تجهیزات، وسلحې، هاموی، رینجر د علیپور ځان سره وړي وه. د عدالت فضایي غوښتنه دا وه تر هغو پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي، ولسوال معرفي کړي، غواړ ولسوالۍ قوماندانان د امنیې معرفي کړي. ولې چې کله سیمې ته ورسېدل په سیمه کې سره دغې ډلې له خوا نه اعتدالي بشري حقوقو په نقص باندې متهمه ده. دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاڅون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سالو رهي سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې ده یعنې لیدل سوی نه ده. نو دغه قومندان د امنیې د ولسي خلکو سره په مجلسونو باندې رابطې کې تر والي پورته قناعت ورکړي چې دغه د ولسوالۍ ټول شاید تسلیم کړي. نو ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت کړنو
د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قماندانان چې د دوړو ولسوالۍ امنی قماندانان چې د دوړو ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی هغه لاړل سیمه او معرفي شول له هغه وروسته ولی په سیمه کې دغه تاریخوالۍ رامسته شوی دی
نو خطر تاریخوالۍ د پاتره سره چې د پور سلام نه تسلیم اوله مونږ سره د امنی خلکو لګل ملسی مشران سره دوی حکومت لخل تصمیم نه ګرځي دا سلا واشه موږ نه په زوري کې پر ازای ته د حکومت او بیت المال مال د داخلي لغه نه استفاده باندې ولسی خلکو نه په مند کې سره دي دا کسان وسلوال دینه نه کړی ول په امنی قماندانۍ باندې بریټ کې یال ته سره دینه نه سي سدوسي سيوسي کتاب وړاله دا اور سارا امنی قماندان کو ولسوالی کے دا پدو باندې نارنجا کانداز ورا چی پدو باندې سارا نڈازی کی امدارنګ دا ڈالا سارا دی ولسوالی نږدې غرو چکو نہ سارا پاشتا دو دو باوان باندې ولسوالی تو برید لاندې رانی سی
و تک تا سارا سارا او سی دے قماندان علی پور دے وسلوالی دلی ویندوی هم را سارا دے توانا توانا سب خبرونه تخرا غلاست دے و تک سب خبری مو واوری دے دی وای چی علی پور پور پسیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه هغه هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قومندانۍ ته تسلیم شوی وي تاسو سره موافق یاست
عرض سلام درم خدمت شما غپای از نو کاملا غپای جانبدارانه هستند غپای مغرضانه هستند به این جهت هیچ گونه وقتی که نو آمدن وظیفه قانونی که از طرف از نو از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از نو مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بیسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملت بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تانا برای ما وضاحت بتین آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار چالش کلان به وجود میاره یک نگرانی کلان به وجود میاره اینه میستم که شما این را برای از ما وضاحت بتین بعد از این امرای موسفید ها این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن امرای بعضی افراد هستن اینجا ما امرای از ما کدام بساب کتابی داریم بعد این میشه که مردم همه استاد میشه اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم و علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام نداده بلکه یه را ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره بخاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تامین امنیت بوده
توانست تاسو وای چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترچنگ دیده سیمی و سیدون که هم داری دلیو عادی خلق
وقتی که شما متوجه نشدین وقتی که این گروپ ها آمدن اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرا در مسیر را در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی ما هیچ گونه تماسی نزدیک و حتی افراد از ما حتی مسلحین از ما امرای از ما از نزدیک روبرو نشده نزدیک نشده تمام تماسات تمام جلسات و تمام نشست ها خود مردم محل خود مردم امنی ساحه بوده متنفذین بوده مویسفیدا بوده جوانا بوده ما هنوزم که هنوز هستم تا بال امرای از نان روبرو نشدیم نزدیک نشدیم فقط اینا روز جمعه که اونا سه روز پیش یا چهار روز پیش نیمه اتفاق افتادن بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نو خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و اون وقت ما شاید کنترل نتونیم موضوع را شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفه تان انجام شده و شما
این ساحه را ترک بکنن، به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در سطر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی را ناامن بکنن.
بله
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برکبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم دیگونا که در اونجا نه امرای نه نارنجک بوده نه نه کدام سلاحی بوده هیچ چیزی نبوده، اونا رو به شهادت رساندن.
توانا سب تاسو وای چه دغه وژل شوی کسان طول بی وسلی خلکو داد علیپور توپکوال نو؟
بله.
یا ستاسو ده تاسو
نه خیر.
بله خواه دغه ده ملی امنیت ده شورا یو پلاوی چه گمارل شوی چه ده پیخی چیرنه که ویده دغه پلاوی مخشانی ولی ده؟
هنوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت نگرفتیم. حکومت هنوزم برحال هستن، هنوزم در تمام مناطق مرکزی و ازدارجات و همی بیشده که ما گروپای ما به خاطر از این که کوچه‌ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف احساس شدیم به خاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف این بارها و بارها کوچه‌ها آمدن خانه های مردم سوختاندن، بالای 200 نفر از مردم
بار
بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تنزو بله توانست تاریخ تا بنزو د کوچیان و د غراز د میدان وردګو ولایت نور وسیدون که همچه د علیپور له کرورو ناراض او ډیر رغلی کابل ته موږ هم راپور نه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولې دي، بل اړخ هم زوریدلې دي. حتمن یو څه به د علیپور زواکونو هم کړی وي. تاسو سره اوسې بیرته د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد هم سره وصل دی. نورزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیر مننه وره ستاسو د ټولو برنامو ته او ستاسو لپاره ګرانو ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او قدرناوي کوم.
بله نورزاد صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیره کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې وه د هغه لخوا بې سودو د دوهمې حصې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولي وو. له دو میاشتو راهیسې او هغه یې نه تسلیمول، او کله چې دوه نوي قمندانان د بې سودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانا صاحب بله خبره کوي، وایي چې دلته له مخکې هم ظلمونه کېدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي او هلته امنیت قراري و او هیڅ اړتیا دې نه وه چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته احترامونه کوم. د بې سود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دوه بجې مازدیګر شاوخوا و په دې کې کال کې د یوه لسمه میاشتې یوه لسمه ورځه و چې د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې په بې ګنان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډزې شوې. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه و. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمیر خلک راټول شوي و تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مه کوي او د سولې ساحه ګډوډ مه کوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومانو او میرمنې ونه ویری. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویشتانو خلک هم وو. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درې سوه درې ویشت پولیس ځانګړي قطعاتو په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یولس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکې لخوا ډزې نوی شوې ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅ څوک ټپي شوی یا وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایئ، دغه معلومات مو لکوم زی له کومو مرجو ترلاسه کړي دي؟ او تاسو وایئ چې په دې کې هیڅ د علیپور
دا ورور د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي. بله دا دا خو عیني شاهدان دی او بیا راپورونه هم تاسو دا پورونه چې مونږ ته ورکړی دا زمونږ د اجتماعي ګوند چې دالته کسان شته دا هغه ماته را لستلی دا دوايي چې د بزو او وژنو ورسته د دوی د دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او هغوی وهلي او
تاسو
د بندیان ونیسو تاسو علي کور په مونږ باندې برید نه
وکړي. کله چې دا پیښه وشوله د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د علیپور وسلوال وژل شوي دي او دا هغوی وو چې د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت یو قانوني مرجع ده او ویاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي، یعنی د هغه خبرې تاسو ردوي؟
طارق آریان درواغ وایي، په دې کې سرګند درواغ وایي. د ارکان مشر د میدان وردک والی او معاون د بامیان والی د پروان والی په دې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. د میدان وردک ځانګړي قطعې منصوبینو د میدان وردک او امنیه قمندانانو په مشري پروان ځانګړي قطعې ته ځانګړي قطعې د بامیانو دریسو کتی ځنګلي سره یو ځای په دې جرم او د لایزه وجنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته ویل چې په دې بیسودو راځي او ځنګلي کتی هدف لمړی د اوچې د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ وویل چې دوی ولسوالۍ امنیه قمندانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغله او د بې شرمۍ او سپکاوي خبرې پیل کړه. زه خدا خو دې راغله په لیکمه د علیپور د سیمې خلکو قومي او ملیتي مشر دي. حکومتي سفیر باید افغانستان په
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلې وي چې د علیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډېر په تنګ راغلي وو، تر کابل پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو یې هم کوم ځای ونه نیوه. یعنی هلته د علیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوي نه دي شوي؟
تاسو کولی شئ چې په خسرګند او روشانه وایي ماته چې څوک وو دا خلکو چې غلطي او هغه خپل شکایت له هغه کسان په کابل کې راولېده؟
دا څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتر پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بیسودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې څه څېریږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اورېدلي وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله زه تاسو سره موافق کوم او انداسي دا ورته دوه ځله لاغوي نه یو نخته خلکو سره شوي دو یو دا و چې دی کسانو سره دی په مشکې په دا ځای کې راغلي وو هغه علیپور ته زهر ورکړل. هغه ته څلور کسان ته زهر ورکړ. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لزوري دا ځلا شوه او بل ځای کې لاړو. او د بلې وو د بدخشانیانو چې یو سړک ته جوړول په دې کې پروش کال کې دا یو سړک ته جوړ کول په دې سړک کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نښته وشوه او د هغوی بیا جګړه پیل شوه. دا علیپور هغوی ته خلکو هغوی ته وویل چې ولې زمونږ منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې حد کانتراکتونه نه نیسي چې ټولو له شمال نه راولي هېڅ څوک له منطقې نه نه وي. دا خو شاید هم علیپور او تل کسان نه داسې یو لاس پورته کولی هغوی کې او ترمن دواړو.
نورزا صاحب مننه کور ودان. هوتک صاحب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو، البته یوازې ودق خیپات دي کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندونه مو واورید مخکې او بیا هم د نورزا صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی، آیا حل لارې دا ده چې هغه پلاوی چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او که د دې لپاره یو جدي او دایمي حل لاره پکار ده؟
مننه. اول خو دله پېښه ده چې دې لپاره باید یو حقیقتي عامه کمیسیون چې ټاکل شوی دا داسې خپله څېړنه پیل کړي تر څو د څېړنو په ترڅ کې حقیقت پیدا شي د ملت او د ملت سره د اصلي د موضوع او حقیقت او واقعیت معلوم شي. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل ده چې هغه د علیپور همدارنګه د دې ډلې یا سره د نن دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر وو دي زرجات په سیمو کې د نړۍ سیمه دي امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر وو پورې چم پاسخ کوي هم مسولیت پذیري
ولې دغه ډله چې اوس ګوري دا ورونه کره کره په غټېدو ده. دا په دغه سیمه کې په لوی سرخوږي بدل شوی ده. د دوی ظلمونه، د دوی کړنې، د دوی فعالیتونه واقعا هم خپله سره د بل نورو قومونه په جای پرېږده. د هزاره وروڼو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره له ټولو پروګرامونو د دولت نه، که د غنیزې پروژې دي، که نورې پروژې دي، همدارنګه که د مخابراتي کمپنیو فعالیتونه دي، له دونه بوج اخلي سره. حتی د سیمه کې سره تجاران خپله چې هزاره توکمي وروڼه دي، د ده د کړنو فعالیتونو له لاسه نور سره یعنی خپل سیمې پرېښودې، راغلې کابل کې سرمایه ګذاري کوي.
ستاسو په نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي د دغې ستونزې په دایمي حل لاره کې پاتې راغلي دي؟ له دې مخکې په اروزګان کې شکایتونه له علیپور نه وو، دغه راز غور کې وو، نوموړی تورن شوی و، نیول شوی و، بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال سرور دانش په وساطت یا د هغه په منځګړیتوب خوش شو او له ده نه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شول.
د پښتو کې متل له موږ متل کوي مارې لنډای کو مړې نه کړ. حکومت په هغه نیولو کې دده دا سړی سره د نور و هڅاوه غټې کړو. دا ډله تقویه شوه که چیرې د ولسمشر دویم مرستیال په هغه وخت کې سره دا سړی قانون تطبیق شوی، تر هغو قانون کې تطبیق شوی وای. نن به دا مشکل و، دغه دېرش تنه بې ګناه کسان یا ګناهګار یا سره د دغه پېښې قربانیان دا پېښې منځ ته نه راتللې. ولې دا شاته دا ډله لابیګریان لري په دننه حکومت کې، په ولسمشرۍ ماڼۍ کې، په اجرایه ریاست کې غټې پایې په دسې دي او تپسې دي. همدارنګه د سیمې استخبارات د دوی په تمویل تجزیې دي. تاسو که د دوی سلاګانې وګورئ دغه موضوع حل ده سره آیا ولسی پاڅون سره چې د تر اوسه پورې سره چې د سنایپر همدارنګه سره انفور همدارنګه امشانز دي دا له کومه کوي؟ له دې معلومیږي چې دا دوستان سره چې دا د برنامه چې له دې شاته تمویل کېږي. حتی دوی سره چې د نړۍ په کچه سره مطبوعاتي چینلونه دوی ته سره چې له مختلفو برخو نه کمپاین کېږي، مرستې راټولې کېږي او دلته سره چې د مظلومو غریبو خلکو د وژلو لپاره دا ډله تمویلېږي. نو زموږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګو ولایت په دغه لنډي مار ته نه پرېږدي. دا مار یا مړ کړي یا د سام کړي که نو ملات نور په دې ځای کې خپله سره ده پاڅون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولسي. دلته هم هزارې سره چې دا وکړي دي، هم پښتانه هم تاجک، دا د ټول ملت په مخ باندې سره چې د سرطان غورده ده.
بله او تک صاحب ډېر مننه کور ودان. توانا صاحب ډېر وخت نه لرو، که تاسو راته ووایئ چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
غپای هوتک او میمن دیګان دیګې شمارم کاملا شنیدو. متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسیم، خود از آدم در این قضایا دست داره، در تبلیغات سود دست داره. تمام اتهاماتی که اینا وارد کردن همش تمامش بنیاد ندارن، اساس ندارن. اگر حکومت و یا همون پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی، تا شورای امنیت، تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم، آماده هستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف، نه که طرفدار یک طرف، نه طرفدار ما، نه طرفدار یک کسی دیگه. ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم، فقط ما در مقابل تروریست ها و طالبا و کشی هایی که اینجی به خاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم. و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی، هیچ گونه صلاحی همراه از اونا نبوده، تمامش متنفذ از 15 ساله گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجی. تمام اتهامات کنار چی کردن، ما فقط خواهان ازی هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه، از پارلمان شامل باشه، از تمام بخشا شامل باشه، به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه. ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همهش یک اتهام هستن، اینایش همه یک
کور ودان
اتهام هستن. بله
کور ودان ده عبدالغنی علیپور ده دلیپ په استازیتوب د ویاند محمد حسین توانا، د غراز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله تک چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.